درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوی بجې دی د ازادي راډیو د خبرونې ته مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام لرو، خو لومړی د دې سات خبرونه. د ملګرو ملتو یو جګپوړي چارواکي یو وار بیا ګاونډیو هیوادونو ته ډاډ ورکړ چې د طالبانو یو جګپوړي چارواکي یو وار بیا ګاونډیو هیوادونو ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې به د نورو هیوادونو پر ضد کار نه اخیستل کیږي. د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر پرون شنبه د روژه ماتي په میلمستیا کې وویل چې د طالبانو حکومت غواړي چې له ټولو هیوادونو سره شی اړیکه وپالي. آر چې د طالبانو په کنټرول کې دی پر خپل اکسپانه کې تیر شپه لیکلی چې د روشما کې په دې میلمستیا کې په کابل کې د بهرنیو هیوادونو ډیپلوماټانو، ملګرو ملتو، اروپایي اتحادیې او اسلامي کانفرنس استازو ګډون کړی. تر دې مخکې د طالبانو مشر ایت الله خونزاده د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې چې پرون شنبه خبر کړ، له هیوادونو سره د شو اړیکو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری وایي سشکال په پاکستان کې د افغان کډوالو نیونې زیاتې شوې دي. د کمشنری په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال په لومړیو درو میاشتو کې په پاکستان کې 928 افغان کډوال نیول شوې او زندان ته استول شوې دي. د دې ادارې پر اساس په نیول شوو کسانو کې 964 به اسناد یا هغوی چې ACC کارتونه لري او 201 نور د BOR کارتونه لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د کمشنری په وینا په تیر مارچ کې د فبروري پرتله په پاکستان کې 121% ډیر کډوال نیول شوې دي. په جنوبی آسیا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي چې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د ملاتړ او ساتنې لپاره 640 میلیون ډالر ته اړتیا لري. د کډوالو لوی کمشنری یا UNHCR پرون شنبه پر خپل اکسپانه لیکلي په دې پیسو به په 2014 میلادي کال کې د 4,800,000 کډوالو او د هغو د 2.5 میلیونه کوربنو ټولنو د غړیو مرسته وکوي. د افغانستان یو پخوانی ژورنالیست او د اطلاعات او کلتور وزارت پخوانی مرستیال عبدالحمید مبارز د یکشنبه په کابل کې وفات شو. د دلور نیلاب مبارز پر خپل فیسبوک پاڼه د پلار مړینه تایید کړې ده. عبدالحمید مبارز د ژورنالیزم ترڅنګ یو موده د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت معین و. یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 4.3 درجې و تېره شپه 1:06 د افغانستان یو شمېر سیمې ولړزولې. د جرمني او هند زلزله پیژندنې د ادارو د راپور له مخې د دې زلزلې مرکز د کونړ ولایت له اسداباده 3 کیلومتره لري او د مځکې له سطحې 140 کیلومتره لاندې و. په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ چې امریکا او اروپایي اتحادیه یې ترهګر ډله بولي د جګړې نن شپږمه میاش پورا شو. له دې سره مهاله نن یکشنبه د اسرائیل پوز د خپل هغو 4 پوځیانو نمونه خپاره کړل چې پرون په غزه کې وټل شوي. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې د دغو 4 سرتیرو له وشل کېدو سره په غزه کې د وشل شویو اسرائیلي پوځیانو شمیر 640 ته ورسید. د بریتانیا دفاع وزیر او بهرنیو چارو وزارتونو پرون شنبه اعلان وکړ چې دغه هیواد د سلطنتي سمندري ځواک یو بیړۍ په غزې ته د مرستو په وړلو کې برخه واخلي. دا اقدام د می په لومړیو کې د بشري مرستو لپاره د یو نوي سمندري دهلیز یا کوریډور د رامسته کولو په خاطر د نړیوالو هڅو برخه ده.
ترشنه آسمان لاندی
سلامونه ستړي مشه ترشنه اسمان لاندې پروگرام کې مو ز فرید سیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانه یو. د طالبان د حکومت د عدلي وزارت سرپرست عبدالحکیم شری د تیر المریز کال د ازمري اساس پر 15مه دولت ته د حساب ورکونې په پروگرام کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت کاملا منع دی. هغه شری هغه مهال ویلي چې سیاسي ګوندونه شری بنسټ نه لري او فعالیتونه هم د خلکو په ګټه نه دي. بلبل د دلی وزارت د پنځمبه پورز د وری په 14مه د وی اعلامي خبرولو سره اعلان وکړ چې یاد وزارت په افغانستان کې د ګوند په نوم هر ډول فعالیت غیر قانوني ګڼي او د دغه وزارت د سیاسي ګوندونو ریاست لغوه شوی او خبرداري ورکړ چې د ورته فعالیتونو د تکرار په صورت کې بالا سرغړونکو سره قانوني او شرعي چلند وشي. د طالبانو د دلی وزارت په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو د فعالیتونو د منکولو ترڅنګ ویل دي چې د ټولنیزو بنسټونو فعالیتونه زندولي خو خیریه بنسټونه به دې کولی شي د اصول او د عدلي وزارت له رسمي جواز سره سم فعالیت وکړي. همدارنګ د طالبانو د عدلي سرپرست وزیر عبدالحکیم شرعي د وري په دولسمه په کابل کې وی غونډه ته ویل د دوی د قانون لمخې د ګوند نوم اخیستل جرم دی. هغه دا څرګندونې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د استوګنې د ځای د بدلولو په اړه د وضاحت ورکولو پر مهال کړې وي. خو دا چې ولې طالبانو په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو او حزبو فعالیت منع کړ او حتی د ګوندونو اخیستلې جرم وبلل تر شا یې علت څه دی؟ نن په پروګرام کې له میلمنو پوښتو چې د علتونو سره روښانه کړي او ورباندې بحث وکړي. بحث کې سره د جمهوري غوښتونکو خوځښت مشر او د ننګرهار پخوانی والی شاه محمود میاخیل او د باور غورزنګ مشر او په امریکا کې د پوهنتون استاد نجیب آزاد خبرونه کې د دواړه ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. آزاد صاحب که پیل له تاسې سره وکړو، تاسې د پام دی پیل کې د سیاسي حزب په اړه باندې وایست، څه ډول جریانونو یا خوځښتونو ته موږ سیاسي حزب وایو؟
سلام نو درنه تاسو قدرمن میاخیل سبا ټول لیدونکو او لیدونکو ته، کله چې د سیاسي احزابو دغه نوم اخیستل کېږي نو په مستقیم ډول زموږ ذهن ته جمهوریت راځي. یعنی سیاسي احزاب هغه سیاسي فعالیتونه چې په هغه کې خلک فعالیت کوي او د همدې لارې قدرت ترلاسه کوي او بیا سیاسي ساختار رامنځته کېږي او بیا د طبیعي خبره ده د خلکو او د جغرافیې استازیتوب کېږي او د دولت یو شکل رامنځته کېږي. په افغانستان کې له بده مرغه په تیرو څو پیړیو کې په لومړي ځل باندې کې په واقعي ډول هغه جمهوریت د جمهوریت تعریف له مخې یا د هغه سیاسي تیوري له مخې چې جمهوریت تعریف کېږي کې تعریف کړو، نو په لومړي ځل باندې جمهوریت په دغه تیره دوره کې وتر دې وړاندې جمهوریت په افغانستان کې وجود نه لره. ان د سیاسي تیوري له مخې زما خبر نه دي سیاسي تعریفونه دادي چې د افغانستان پخواني هغه مشران چې ځانته جمهور رئیسانو نومونه ورکړي وو لکه سردار داوود خان، هغه هم جمهور رئیس نه و، هغه د دولت رئیس و. کله چې تاسو جمهوریت نوم اخلي هغه د خلکو له ادرسه د خلکو له خوا واک چا ته سپارل دي او تمثيل کیږي. موګه د سیاسي احزاب او تعریف چې کله خو هغه واز په سیاسي هغه سیاسي ځختارونه کې چې هغه جمهوریت وي. په افغانستان کې په تیرو دیر سلویښتو کلونو کې داسې نورې ډلې هم وې چې سیاسي احزاب نومونه ځان ته ورکړي وو، هغه ته موږ سیاسي حزب نسو ویلی. لکه مثلا د کمونیزم د رژیم کوم سیاسي ګوندونه چې و خلق او پرچم، هغه سیاسي ګوند ځکه نسو ورته ویلی چې هلته جمهوریت تمثیل نسته. کله چې یو څوک یو ګوند یو سیاسي ایډیالوژي په جمهوریت باور ونه لري چې کمونیزم د جمهوریت سره په ټکر کې یو ایډیالوژي ده، دا چې ښه دی که بد دی پر دې بحث نه کوو، لیکن دا ایډیالوژي په خپله د جمهوریت خلاف ایډیالوژي ده، په جمهوریت باور نه لري کمونیزم، نو هغه هم سیاسي احزاب نه دي. او بیا د هغه نه وروسته چې کومې جنګي ډلې وي هغو هم د دې نوم ورکړ. په ټوله کې سیاسي حزب هغه څه دی چې په هغه کې خلک د قدرت د ترلاسه کولو بیرته د قدرت د تمثيل او د خلکو د پاره د ملي منافع او د پاره د خلکو د ادرسه حکومتونه یا دولتونه جوړ سي، چې هغه په افغانستان کې له بده مرغه په تیره دوره کې څه تمثيل پایل سه هغه نه دی راغلی. اوس که بحث دې ته راځي چې څه ډول سیاسي ساختارونه په نړۍ کې دي، یوازنی سیاسي ساختار چې څو پیړۍ وړاندې و چې هغه نسته، نور ټول سیاسي ساختارونه سته، هغه امپراتوري دي، هغه اوس نسته. لیکن جمهوري سیاسي ساختارونه سته، لیبرل جمهوري سیاسي ساختارونه سته، کمونیزم سیاسي ساختارونه سته، شاهي سیاسي ساختارونه سته، همدارنګه استبدادي یا ټوټلیټیرین سیاسي ساختارونه سته چې موږ په شمالي کوریا او ایران او د هیوادونو کې مثال لرو. په ټوله کې په هلته هم که مثلا په ایران کې هم که د سیاسي ګوند بحث راځي، هغه سیاسي ګوند نه سو ویلی ځکه هلته په جمهوریت باور نسته. سیاسي ګوند یوازې یوازې هغه ګوند ته ویلی سو چې هغه په جمهوریت باور ولري، او جمهوریت هغه دی چې هغه د خلکو له ادرسه د خلکو په خوښه د خلکو د سیاسي تمثيل او فعالیت له لارې قدرت ترلاسه کول دي، او بیرته قدرت ویش پر خلکو باندې د همدغه سیاسي باور له مخې باندې ویشل کیږي. هغه ته موږ سیاسي احزاب ویلی سو چې دې څخه ډېری خلک له طالبان ډېر زیاته ویره لري.
ډېرې مننه کور ودان دا چې ولې ویره لري په دې به وروسته خبرې وکړو. په ځانګړې توګه چې طالبان په افغانستان کې اوس دغه فعالیتونه هم منی کړي دي، میخیل صاحب که تاسې ته راشم، آزاد صاحب مختلف ډولونو نظامونه هم په دې سره یاد کړل چې سیاسي حزب ته ویل کیږي، خو په ټوله کې دوی د خلکو ګډون ته اشاره وکړه. که چیرته د خلکو ګډون یو بل نوم ورکړو، دیموکراسي ورته ویلی شو، ولې ډېره مهمه ده چې په یو هیواد کې جمهوریت وسی دموکراسي وسی کچیرته دا په یو هیواد کې وسی خګنی به دا غي ټولنې لپاره یوازې افغانستان په ټوله کې څوي
هم د ورسیږي تاسو ته او آزاد شپته تاسو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته ولسواکي جمهوریت دا د اسلام د نقطه نظر او د وسنی سیستمونو چې په دنیا کې هغه باثباته دي هلته پرمختګ شوی دی دا یو اړینه مسله ده ځکه په اسلام کې د مشر د تعین د نظام د خپل هغه روزانه کارونه چې کوم یو مملکت کې ترسره کیږي هغه خلکو ته د مشورې حکم ورکړی دی چې وامرهم شورا بینهم ځکه چې کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات کېده هغه خپل جانشین تعین لکه څلور خلفا د اسلام په څلورو مختلفو طریقو باندې د انتخابات رانیول او د حال و حق په حساب باندې دا تعین شوی دی نو په دې خاطر باندې ولسواکي د اسلام خلاف یو مسله ده هر نظام چې راځي هغه باید د ولس لخوا راشي مشر د ولس لخوا تعین شي هلته یو قرارداد د ولس او د حکومت ترمنځ موجود وي یو قانون اساسي موجود وي نو په هغه صورت کې بیا حکومتونه ولس ته مسؤول وي او د ولس خادمان وي متاسفانه چې افغانستان کې که پخوا وختونو کې وو او که اوس وخت کې دي یا دیکتاتوري وه یا یو حزب یا یو ډله حاکمه وه او نور نفي کول نو دغه د نفي او انحصار د قدرت سیاست چې په افغانستان کې موجود یا اوس موجود دی ونه شو کړی چې په افغانستان کې ثبات رامنځته کړي لکه چې آزاد صاحب هم اشاره وکړه یوازنی مقتد زمان کې همدغه جمهوریت وخت و شل کلان چې دلته احزاب و تا اشخاص و تا افراد و تا ولس تا ټول تا یعنی زمینه مساعده و چې برخه واخلي او په حکومت په تصمیم گیری کې شریک شي یعنی ټاکنه وشي هلته مقننه قوه او اجرایه قوه و او قضایه قوه و نو په دې خطر باندې البته نواقص به موجود و خو دغه یوازنی لار ده چې ولس تر څو چې په تصمیم گیری کې شریک نه وي خپل مشر تعین نه کړي حکومت ولس ته مسؤول نه وي هلته ثبات نشي راتلی نو دا هغه د جمهوري ارزښتونو همدغه اساس باندې موږ په خپله د جمهوري غوښتونکو په زخ رامنځته کړي چې دا ارزښتونه دي او دا د چا پورې تعلق لري دا د ولس پورې تعلق لري او د دې نه باید موږ دفاع
وکړو مخکې لدې چې افغانستان ته راشو په افغانستان کې د سیاسي حزبو شالید ته یو کتنه وکړو کندور اسلامي نړۍ کې ول په دې راته وایي چې په نور اسلامي هیوادونو کې هغوی چې اوس مال د طالبان سره نږدې اړیکې لري دغه سیاسي حزب څنګه فعالیت کوي او فعالیتونه یې څنګه دي کولای شي هغه د ملت کومې غوښتنې شوې دي هغه منعکس کړي
یا اسلامی جمهوری نوم ورکول کیږي اسلامی جمهوری دولت یا هر نوم چې هر سیاسي ساختار ته اسلامی هیوادونه کې ورکول کیږي کله چې د اسلام ټکی کارو موږ تر ټولو مهم بحث دا دی چې د عدالت بحث راځي عدالت تعریف دا دی په شرعي لحاظ همدارنګه په 15 فقه کې که هغه جعفریه د مالکی د شافعي د حنبلي ده او که حنفي ده او که هغه د انسان په لاس جوړ شوي قوانین له ادرسه د عدالت تعریف کوو عدالت تعریف دا دی چې هر څه په خپل مناسب ځای کې ځای پر ځای کول خپل مناسب ځای کې ځای پر ځای کول په دې معنی که چیرې د اسلام له ادرسه موږ هغه سرچینې چې د اسلامي احکامو اوامرو سرچینې دي تر ټولو لومړی نص دی قرآن دی چې د خدای تعالی احکام دي بیا حدیث دی او بیا راځو موږ اجتهاد ته کله چې تاسو اجتهاد ته راځئ مجتهدین هغه کسانو چې هغه مسایل یا هغه قوانین حکومتونه او اوامر اسلامي اوامر حکومتونه چې هغه تعریف ستونزمن و یا وضاحت نه لاره نو مجتهدین سره کېنسل په یو کې چې یو مجتهد به هم د یو تعریف سره مخالفت لاره هغه اجتهاد په هغه باندې حکم نه دی صادر سوی قانون سوی نه دی نو دا په خپل د جمهوریت تعریف دی یعنی هلته به په بشپړه توګه تر ټولو ډېرې او په یو ډول باندې رایه کارول کېدلې تر څو قانون تصویب شي اسلامي قانون نو د اسلام د قوانینو د اوامرو جنبه جمهوریت دی دوم بحث د اسلامي هیوادونو ګورئ جمهوریت د انسان په فطرت کې دی تاسو هم نسئ کولی چې ستاسو په یو کورنۍ کې حتی په یو ډېر لرې پرته کلیواله سیمه کې په افغانستان کې یو پلار نشي کولای چې خپل یو لس کلن زوی او یو پنځه کلن زوی ته یو دیو اندازه کالی واخلي، دی به دې ته عدالت وایي، یا به دیو نمبر بوټونه واخلي. نه، د هغه ماشوم د پنځه کلن چې څومره پښه ده په هغه نمبر بوټو تقسیل کېږي، لس کلن چې څومره پښه ده په هغه نمبر تقسیل کېږي. دغه عدالت څه او دغه جمهوریت څه او دلته د ماشوم د خوښې بحث هم رامنځته کېږي. هغه اسلامي هیوادونه په ځانګړې توګه چاته جمهوریت تر یو بریده پورې تمثیل کېږي، که څه هم په بشپړه توګه هغه د لیبرل جمهوریت تعریف چې دی په ډېری اسلامي هیوادونو کې نشته، هلته د جمهوریت په نامه باندې ځینې وختونه دیکتاتوري کېږي، لکه په ترکیه کې کې د اوسنی ولسمشر چې دی ډېر د لسیزو راهیسې دی په همدې څوکۍ باندې دی او د جمهوریت د لارې تمثیل کوي. خو په ټوله کې خلکو ته یو نه یوازې چې په سیاسي احزابو یا د دولت په چارو کې د تمثیل او د فعالیت اجازه ورکول سي ده، بلکې د یو په روزمره ورځنی ژوند کې د خپلې خوښې د ژوندانه حق ورکول سوی د قوانینو په رڼا کې چې د جمهوریت یو تر ټولو یا د سیاسي عذاب او د تمثیل یو تر ټولو لویه برخه ده. اړینه نه ده چې تاسو دې د یو فرد د یو هیواد تبعی په حیث باندې خامخا په یو ګوند کې ووسئ، نه، تاسو د همغه سیاسي فعالیت ورځنی کوم قانوني اجازه چې تاسو درکول سوی خپل ورځني چارو کې تمثیل کوئ، چې دا په دغه اسلامي هیوادونو کې په ټولو کې دي، حتی په هغه اسلامي هیوادونو کې چې هلته جمهوري سیاسي ساختارونه دي، شاهي ساختارونه دي، لکه په متحده عربي اماراتو کې. متحده عربي امارات شاهي سیستم دی، هلته یو امیر دی، شاه دی او ولی عهد دی، لکن لاندې ولستا د اسلامي قوانینو لمخې، د حنفي قوانینو، حنبلي قوانینو فقه لمخې، د ورځني ژوندانه بشپړ جمهوریت ورکول سوی دی. هغه که په ورځني کاروبار کې وي، هغه که د نظر ورکول وي، هغه که د ټولنیزو فعالیتونو وي، هغه جمهوري حقونه خپل لري. په ټوله اسلامي هیوادونو کې، حتی په هغه اسلامي هیوادونو کې لکه مخکې مې یادونه وکړه چې هغه په بشپړ توګه شاهي سیاسي ساختارونه لري، په ځانګړي توګه په منځني ختیځ ډیری هیوادونو کې، هلته د ولس دپاره د جمهوریت تمثیل شته. ترکیه، اندونیزیا، مالیزیا، دغه اسلامي هیوادونه چې ځینې سیاسي ګوندونه لري هلته خو ډېر متفاوت ډول باندې، او طبیعي خبره ده چې هر څه په ځانګړې توګه د جمهوریت یو له هغه طبیعي غوښتنو څخه دی چې هغه د انسان په نیچر کې دی، هغه ډېر وخت نیسي. دغه اسلامي هیوادونه اوس هم د غرب په څیر هغه جمهوریت ته نه دي نږدې سوي چې په هغه ډول آزادي او هغه ډول باندې د سیاسي فعالیتونو حق لري لکه غربي هیوادونه چې دي، لکن په دې لاره باندې روان دي. نو ډېری اسلامي هیوادونه ډېرایس لکه څنګه د پاکستان کې موږ مثال واخلو، هلته په بشپړه توګه یو استبدادي نظام دی د پردې تر شا باندې، لکن د پردې پر مخ باندې د جمهوریت سیلالتاستا. همدارنګه کومه د منځني ختیځ هغه وادون تر ولاړ شو چې جګړې سره مخ دي، د سول سره مخ دي، لکه افغانستان مثلا، کغه لیبیا او سوریا او عراق ته له ګناګونو سول سره مخ دي، لکه بیا هم ترې یو بیده پولیس جمهوریت هغه سیلالتاستا. په اوسنی کې موږ چیرې شاته زو د افلاطون او د سقراط او د بقراط د تیورینه ها خوا که دینی جنبه را اخلو، تر ټولو ډیر هغه د ولسواکۍ او د جمهوریت د پاره چې کوم دین لارې هوارې کړي دي هغه اسلام دی، او دغه اسلامي هیوادونه ډیری اوس پر دې لار روان دي، له بده مرغه پرته له افغانستانه، له اوسني افغانستانه.
مننه کور ودان، تاسو بیرته راګرځم. اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې سټډیو ته زنګ ووهئ، تاسو پوښتنې هم راخلو. زموږ د سټډیو شمیرې دي 00 22 14 شپږ 0 او 00 24 14 شپږ 15 0. دا دوه واتس اپ شمیرو باندې، عادي شمیرو باندې تاسو کولای شئ چې زنګ ووهئ. که چېرته په ټلیفون کې کریډیټ نه وي، یوازې یو لنډ مس کال زموږ همکارانو ته راولېږئ، دوی به ستاسو شمیره یاداشت کړي، بیا لږ پته مو پاتې شي، دوی به بیرته درته زنګ ووهئ. میخیل صاحب، که تاسو ته راشو، تاسو یادونه وکړه چې په تېرې شل کلنه دوره کې په افغانستان کې ولسواکي یو څه اندازه ښه تجربه شوې ده. که چېرته په ټوله کې د افغانستان تاریخ ته وګورو، له کوم وخت نه په افغانستان کې ولسواکي را پیل شوه، او دغه سیاسي احزابو په کومه دوره کې ښه رنګ او هغه ډول فعالیتونه چې باید کړی وي درلودلې؟
سلام دې ورسیږي. بیا ښه، ولسواکي د ولسي حرکتونه د افغانستان کې د مختلفو دورو کې بعضی کسان وو، حرکتونه وو چې هغې وو د ولسواکۍ دپاره، د خلکو د سهم د اخیستلو دپاره فعالیتونه کول. په طور مثال مشروطه خواهانو په افغانستان کې، حتی د امیر شېر علي خان د وخت نه را په دې خوا دا حرکتونو و دویخ زلمیانو حرکتو پا رامنسه شو بیا وروسته دا احزاب پا دهه دموکراسی پا دموکراسی پا لسیزه که دا احزاب و قانون جور شو اما متاسفانه چه پاچا وقتی توشیه نکه احزاب رامنسه شو این مختلف و وقتونو که حلیزل شویدی کلا دا پرمختق سر مخامخ شویدی کلا دا مشکلاتو سره خو اگر منگه چه پا کما مانا ولسواکی ویو یوازی هم دغه د جمهوریت پا دور کی وو چه دل تا تاسی ولی دل تاکنی وشولی قدرت یو رئیس جمهور نه بلی رئیس جمهور تا در تاکون دلار انتخاب شو انتقال شو دل تا ازادی در بیان موجود وازه که جمهوری ارزښتونو که مختلف مسائل دی چه اول داره چه در قانون در لودل دی چه قانون باید ولس تصویب کی چه اگه اساسی قانون دی نور بیا اونو سفرهی قوانین دی چه اگه پارلمان درکی تصویبی بیا در قانون پا چوکات که طول خلق چه پی عمل کی وسیگی اگه مساوی حقوق لدی مساوی حقوق پا دامانه منی چه در عدالت بیان ازادی در د کار د تعلیم د سیاست حق ده او بالاخره سوشل جسټس یا ټولنیز عدالت چې کوم یو دی هغه ټول افغانان لپاره تامین شي. البته هغه کوم شکل باندې چې زمونږ ارزو وه او یا د ټول افغانانو ارزو وه چې دلته یو دایمي ثبات رامنځته شي متاسفانه چې د اول نه لکه چې مخکې اشاره مو ته وشوله چې زمونږ ګاونډي هیوادونه که هغه په پاکستان کې وکړه هغه په ایران کې دی که په شمال د افغانستان کې دی هلته ولسواکي حاکمه نه وه په یو نوه په خپله دغه ولسواکي یا جمهوریت په افغانستان کې د دې ریښې قوي کېدل دا ګاونډي هیوادونو ته هم یو تهدید و. نو چې افغانستان که چېرې ثبات ته ځي امن ته ځي نو هلته خامخا پرمختګ راځي. نو بیا دې و نتیجه دا شوله چې
په دغه تیرو شلو کلونو کې خو په افغانستان کې زیاتره سیاسي احزابو خپل فعالیتونه پیل کړي وو حتی شمېر یې له لسهاوو هم اوښته. فکر نه کوي چې په دغه شل کلنه دوره کې هیڅ داسې سیاسي حزب ونه توانېده چې هغه مخکښ اوسي یا په ټوله معنا باندې خلک پرې راټول شي داسې یو لوی حزب په افغانستان کې نه و؟ د دې علت بیا څه ده؟
د دې دوه درې عوامل وو. یو دا چې په خپله دغه احزاب یا تنظیمونه دا په ولسواکۍ باندې یو باور د درلوده ځکه چې دا د خلکو په رای باندې رامنځته شوي نه وو، دا بلکې د جنګونو د مهاجرتونو او د خارجي قوتونو په اساس باندې رامنځته شول، لکه په خبر کې وو تنظیمونه وو، په ایران کې اته تنظیمونه وو، یا د هغې نه مخکې نور تنظیمونه چې کوم یو د خلق ډیموکراتیک ګوند چې قدرت ونیو په هغه وخت کې، یعنی دا هغه سي ازادي او ولسواکي په خپل په حزب کې نو بلاخره دا بیا یو انحصاري سیاست په حزب کې رامنځته کړ. نو په دې خاطر باندې دی ورښونه کړ. البته بیا دی و د ټول دغه شلو کالو کې متاسفانه چې د جمهور رئیس کدیسه په وخت کې هم دا رنګ د ډاکټر بشرمنی په وخت کې دی و د سیاسي احزابو درشت لپاره کار ونه کړ. کرزیسی خو بیخی پا دی عقیده نو چه کم حزب جور کیا و یا اغا مخی تلاک شید زکر چه اغا پخپلا دست یا نو انگیزه ورک را خلکو تا چه احزاب باعث دادی شویدی چه افغانستان که داخلی جنگونه شی و در کم مشکلات چه پا افغانستان که را مسته شویدی پا داداگان داد احزاب پا اساس بایدی رو دیل خاطر افغانستان پار احزاب ضرور میدی.
میخیل سر دست یو بله لند پختنم کم پا بخنی سر چه ساسی خبریم پری کهو. اما پا هاق وقت بیچه پا افغانستان که تاسی ده کردی سب ده وقت یادوانه وکره ده زوانانو پا طوله که کم کسان بشه دندی پسی گرزی دل شکایت بیداو چه اوس که ده کم حزب نوم در سر تړلې نه وي، تا ته څوک دنده نه درکوي یا که چا پورې ځان ونه تړي نو ته نشي کولی چې په دولتي اداره کې وظیفه پیدا کړي. فکر کوي چې د کرزي صاحب دغه فکر چې سیاسي احزاب د دې سبب شوي دي چې په افغانستان کې یا داخلي جنګونه پیل شي، د دې نه به انګېزه اخیسته یا خلکو شکایتونه په دې برخه کې ډېر درلودل چې هغه وخت موږ ځوانان نه اورېدلي وو؟
ګورې هغه وخت کې خو دغه موږ چې احزاب وي خو ما مخیارو کړي دا تنظیمونه وو. نو کتبه د تنظیمونه د حکومت د بند قرارداد په اساس باندې د حکومت یو برخه وه او بعضي چوکیګانې په دغه تنظیمونو باندې تقسیم شوې وې. نو کتبه د یو تنظیم د مشر سره د رابطه درلودل نو یو ځای کې به مقرر دي، حتی بعضي ښکته چوکۍ او ولایتونه هم په دغه شکل باندې تقسیم وو. هغه بیل بحث دی چې موږ وایو چې جمهوریت یا ولسواکي حاکم شي نو موږ باید ولسواک احزاب ولرو او ولسواک نظام باید ولرو، نو هغه د رشد لپاره کار ونه شو. البته دغه ټول انتقال چې د یو حالت نه بل حالت ته ځي او هغه ایدیال حالت ته ځي دا وخت او زمان نیسي. یعنی دغه واړه غټه احزاب چې کوم یو دوشي وو زیاتره په دې وو په خپله په احزابو باندې یعنی اعتماد نه درلود. په توګه د مثال کله چې جمهوری ریاست ته به نماندان وو یا دغه ته به پارلمان ته به نماندان وو هغه به لیکل چې موږ مستقل کاندید، حال دا چې په خپله د یو تنظیم مشر وو. تاسو یې ولیدل چې که هغه وخت کې دغه مختلف مشران چې انتخاب شوي وو دا هر یو د یو حزب پورې تړلی وو، اما ځان به بیا مستقل کاندید وي. معنا دا ده چې دوی ونه شو کولی چې دا د خپل حزب یا د خپلې ډلې اجنډا هغه پلیټ فارم خلکو ته تشریح کړي یا هغه د دې معنی ګرځېد چې دوی وو هغه عمومي رایې نه شي اخیستلی، نو ځان به مستقل کاندید یادوه. نو په دې خطر باندې عام سیاسینو او هم حکومت د خپل احزابو د رشد لپاره کار ونه کړ او دیموکراسي یا ولسواکي بل احزابو مشکل لري چې هغه بقا پیدا کړي او ثبات پیدا کړي. نو دا هغه نوښت سو ډاکټر صاحب اشرف غنی په وخت کې هم اوله کې دی غوښته چې احزاب تقوی شي او رامسه شي، اما کله چې بیا ټاکنې وشولې د هغه اجنډا شاته پاتې شول او د احزابو د رشد لپاره کار ونه شو. نو په دې کې البته تقسیم په ټولو ساحو کې وي، اما دغه یوازنۍ لار ده چې د ولسواکۍ لپاره موږ ولسواک احزاب لرو، تنظیمونه نه. ځکه تنظیمونه په خپله لکه انجوګان غوندې شرکتونه شول د پلار نه زبېته، ځکه سیاست چې کله میراثي شو بیا هلته نتیجه نه ورکوي چې ته پلار د یو حزب مشري بیا بیا زوی د هغې مشري بیا بیا لمسی د هغې مشري، نو دغه رقم احزاب بیا نتیجه نه ورکوي. همدا علت دی چې اسلامي هیوادونه چې وروسته پاتې شول سیاست میراثي شو او د نفي و انحصار قدرت رامنځته شو. نو په دې خاطر باندې موږ وایو چې ولسواکي لپاره ولسواک احزاب ضرورت دی.
مننه میخیل صاحب، تاسو بیرته راګرځم. آزاد صاحب، میخیل صاحب د انتخاباتو موضوع مخکې یاده کړه. په ولسواکۍ په ټوله کې په تېر جمهوریت کې انتخابات یو له هغه جنجالي مسایل وو چې د پارلماني ټاکنې چې ترسره شوې او کاغه د ریاست جمهوری ټاکنې وي په دواړو کې ستونزې وي. خلکو که څه هم رای کاروله خو هغه باور چې مخکې میخیل صاحب ورته اشاره وکړه نه و. د دغه باور تر شا علت څه و چې خلکو نه په هغه مشرانو باور کولو، مشرانو بیرته په ولسواکۍ باور نه درلودو او یو ډول ګونګ حالت و خو انتخابات او ټاکنې ترسره کیدلې.
بس کو یو سکیچ دی د افغانستان په تیر نظام مطلق جمهوری و د قوانینو لمخې هغه ډول چې یو جمهوری نظام تعریف کیږي. بل دا دی چې څنګه عملی سي هغه کې ډېرې زیاتې ستونزې وي چې ستاسو پوښتنې ته زه راځم. یو د هغه تر ټولو لوی لامل دا و چې افغانستان د افغانستان جمهوري نظام د جهادیزم او طالبیزم له دورې څخه راوتلی و. مطلق یې له صفره پیل کړی و. په 2001 کې کله چې دا جمهوري نظام جوړیږي یا د دې تصمیم نیول کېږي چې دغسې یو سیاسي ساختار دی وي، تر هغه وړاندې کابو لس کاله افغانستان په هر ډول د کورنۍ جګړې نه نیولې د هر ډول ستونزې او جنجالو سره اخته و او د نړۍ څخه انزوا ته تللی و. نو لس کاله تاسو یو ملت په بشپړه توګه له جګړې، غربت او بېسوادۍ سره مخ کړی و او دا ملت تاسو له همدغسې یو حالت څخه راباسئ جمهوریت ته یې راولئ او بل د دې جمهوریت د ساختار په چا یې ډکوئ. همدغه خلک و، نو د اسمانه خو څوک نه سوی اتلی. همدغه خلک و چې په جمهوریت نه باور درلود او جمهوریت ته یا په مصلحتونو لمخې یا د فشارونو لمخې یا د امتیازاتو ورکولو په بدل کې راوستل شوله. دویم بحث دا دی کله چې د انتخاباتو بحث راځي، ستاسو سیاسي ساختار په بشپړه توګه جمهوري و او هغه باید د ټاکنو د لارې انتخاب شي. موږ ولیدل چې په تېرو شلو کلونو کې هغه ډول چې د افغانستان اساسي قانون امر کوي هغه ډول جمهوریت تمثیل نشه. مثلا په تېرو شلو کلونو کې موږ انتخابي ولسوالان ونه لرله، حال دا چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې ولسوال باید د انتخاباتو د لارې راغلی وای. همدارنګه موږ په تېرو شلو کلونو کې ښاروالان انتخابی ونه لرله، حال دا چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې ښاروالان باید انتخابي وای. نه هلته هغه وضعیت داسې و. د دې تر څنګ دې بحث هم زه راځم چې ولې داسې ون خپل غوښتل سوله او دریم بحث ټول مهم بحث دی زه په خپل داسې اشخاص پیژنم چې دوه دورې په پارلمان کې وکیل پاتې سوي دي او د دې په مرکو کې هم دا خبرې شته په اوله دوره کې څلورو کلو یا پنځه کلو کې دای په دې نه خبر چې د افغانستان د ولسي جرګې غړیتوب معنا څه یعنی څه دندې دي څه مسؤلیتونه دي یوازې په دې پیدا چې امتیازات ستا له دې نوم څخه استفاده کولی شي او دا شپېته اویا فیصده د وکیلانو همداسې وه یعنی دا یو دوه او درې نه وه هغه په دې خبر هم نه وه چې دوی څنګه دلته راغلي دي یوازې دا وویل چې ولسي جرګه دلته ټاکنې دي او خپل امکانات څخه استفاده وکړه بس دلته دا دی چې دوی ته عامه پوهاوی نه ورکول سوی کله چې موږ د جمهوریت بحث کوو جمهوریت لسیزې نیسي ستاسو ولس د یو پوهاوی چې جمهوریت څه دی عامه پوهاوی نه ورکول سوی په اتوما ډول د جمهوریت اعلان وسو خلکو ته ویل سول چې همداسې دی کله چې بیا د ټاکنو بحث راتی که هغه پارلماني ټاکنې وي که هغه د مشرانو جرګې ټاکنې وي او هغه د ولسمشري ټاکنې وي محدودو کسانو ځکه برخه پکې اخیستله چې یو خو د افغانستان ډېری سیمې هغه له بده مرغه له جګړې سره مخ وي هلته امکانات نه وو دویم بحث دا و چې هلته ولس په دې نه و خبر چې ټاکنې معنا څه یعنی د خپل د رای د کارولو په هغه اهمیت نه پوهېده یعنې یو اکثریت به ته وکړم مثال درېیم بحث دغه دی چې هغه کسان په ساختار کې وه چې هغه د مسؤلیتونو له مخې راوړل شوي وه هغو په خپله په دې باور نه لاره چې که چیرې د جمهوریت له مخې په واقعي ډول جمهوریت تسلیم کېږي نو دوی خو بیا ډېرې بدنامې څېرې وې ولس خو بیا دوی نه غوښتله حتی هغه کسان چې دوی سره به شپه ورځ کېناستل د مجبوریت له مخې هغو هم نه غوښتله که چیرې شفافې ټاکلې کېږي او دا زمینه مسایله کېږي پوهاوی خلکو ته ورکول کېږي او خلک بیا له دې حق څخه استفاده کوي بیا خو دغه بدنامې څېرې خلک نه غواړي نه یوازې چې دا نه غواړي بلکې خلک به دا هڅه وکړي چې د همدې جمهوریت له لارې دا قضایي قانون ته معرفي کړي
یعنی آزاد صاحب هغه ملامتي چې په ټاکنو کې به دولت په خلکو ورچول یا په ټوله کې حکومت به په خلکو ورچول چې زیاتره وخت دوی د پیسو په بدل کې ځینې مشخصو کسانو ته رایې ورکوي یا خپل رایې خرڅوي په دې برخه کې حکومت ملامت و عام ولس ملامت نه و
ګوره زه حکومت ولې ملامت و په تیر شل کلونو کې زه یو شای تاسو وایم چې افغانستان د نړۍ تر ټولو ځوان هیواد په دې معنا چې 15% ولس له 1915 تر منځ ولس و یعنی د عمرونه دغه و او دا هغه کسان و هغه کس چې شل کلن و دا په دې معنا چې کله چې د طالب لومړی دوره رنګیږي دی هغلته زیږېدلی دی یا هغه کس چې 15 کلن و کله چې طالب لومړی دوره له منځه ځي دی 15 کلن و یعنی صغیر و دغه 15% ولس د افغانستان دا د جمهوري دولت یا جمهوري سیاسي ساختار پر مهال باندې د سیاسي بلوغ ته ورسېله پر دې باندې اصلا هیڅ کار ونه سو یو ته دا عام ذهنیت ورکول څه چې زما رائے هیڅ اهمیت نه لري ځکه نه لري چې هغه احمد ته محمود دی توپکې په لاس دی د یو جنگي تنظیم نوم اخلي د بل جنگي تنظیم نوم اخلي او هغه قدرت په لاس کې لري وکیل ماما قدی ولسوال هم دی وزیر هم ماما قدی نو که زه رایه ورکړم که ورنه کوم تاثیر نشي لري لهذا دا کړی چې زه به یو لس روپۍ د دې په بدل کې واخلم د رایه په بدل کې حکومت کوم پړه چې په ولس راچی ولس په ټول نړۍ کې ولس نشي ملامتولی تاسو مسؤلیتونه لرئ دولت دا مسؤلیت لاره چې په تیرو شلو کلونو کې د جمهوریت د تمثیل پوهاوی خلکو ته ورکول شي لکه د دې مخه نیول کېده لکه مخکې چې مې اخیل صاحب وویل زه په وضاحت وایم ګورئ کله چې د افغانستان لومړی اساسي قانون تصویبیږي توشیه ته ځي په دې کې د همغه مهال ولسمشر کاغلی کرزي لاسوهنه وکړه د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ولسمشر چې کوم واکونه دي هغه یوازې هغه اصطلاح یې بدلې شوې د شاه څخه ولسمشر ته واوښتلې واکونه تر دې حده پورې و چې یو شاه لري بل د سیاسي احزاب او یا دغه په بشپړ توګه د ټاکنو د بشپړ تمثیل مخه ځکه ونیول شو لکه تاسو د انتخابي ولسوالانو ولرئ هغه قشر پوره کیږي چې هغه وکولی شي یو ولسمشر دی احضار کړي هغه وکولی شي یو ولسمشر دی له دندې ګوښه کړي د دې مخه ونیول سو تر پایه پورې د ډاکټر غني تر وخته پورې ډاکټر غني په وخت کې خو حتی د ولایتي شوراګانو ټاکنې هم ونیسولې بل بحث دا و چې د دواړو ولسمشرانو په خپله هم د سیاسي احزابو مخنیوی ځکه کاوه یو یعنی یو دغسې سیاسي احزاب چې هغه په بشپړه توګه یو روشنفکره سیاسي حزبي ځکه چې دوی دا ویره لرله چې دلته تاسو یو روشنفکره اپوزیسیون زیږوئ که دوی په خپله غړیتوب ولري مجبور دی چې دوی د همغه سیاسي حزب د مرکزي کمیټې ته ځواب ووایي که دوی غړیتوب ونه لري یو واقعي شعوري سیاسي حس رامنځته کیږي هغه په واقعي ډول د یو ډیر قوي اپوزیشن شکل خپلوي چې هغه بیا د دغه سي حکومتداري چې دواړو ولسمشانو په خپل وخت کې درلوده یو د ستونزې جوړولی شي نو د مخنیوي کاوه. لهذا هغه کسان چې د سیاسي احزابو نومونه یې ځان ته ورکړي وو او په ټوله کې توپک سالاران وو که هغه د جمعیت په نوم وو که هغه د جنبش په نامه وو که هغه د حزب په نامه وو هر نوم چې ورکول کېږي یغو څه کوله یغو هغه په سیاست خبر نه وو هغه په جمهوریت باور نه درلوده هغه کارول کېدله د امتیازاتو په بدل کې نو ولس بیا مجبوره وو چې ولس بې سواد هم دی ولس ډوډۍ هم نه لري ولس ته دا باور هم ورکول سوی دی چې ستا رایې اصلا هیڅ اهمیت نه لري هغه توپک یو څوک لاس کې لري هغه قدرت کې دی هغه مجبور وو چې د پیسو په بدل کې خپله رایه وکاروي یعنی هغه همدې ته همدا یې غوره بللې وه خو په ټوله کې دا پړه د دولتونو ده هغه افغانستان وي هغه که هر هېواد وي دولت دا مسؤلیت لري چې هغه د سیاسي مکتب د زیږولو نه یوازې تمثیل وکړي بلکې امکاناتو برابر کړي او په تېرو شلو کلونو کې افغان دولت افغانستان دولت دومره زیات امکانات درلود چې دی کولای سوی چې کلي کلي ته د جمهوریت د پوهاوي مکتب ورسوي خو له بده مرغه برعکس دی به مخنیوی کاوه ځکه دی خپل قدرت او واک بیا د خطر سره مخ کېده.
مننه تاسو ته بیرته راګرځم آزاد صاحب که زه په لنډو کې ساس یو د میاخیل صاحب خبرې راټولې کړم دا د چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې هغه کوم نظام چې حاکم و په ټوله معنا باندې ولسواکي نظام و او سیاسي حزبو په کې رشد کړی دی خو په کوم اندازه چې باید ورته کار شوی وي کار ورته نه ده شوی. وروسته به په دې باندې خبرې وکړو چې طالبانو اوس ولې د دې حزبو فعالیت منع کړی دی خو اوس ورزو اوریدونکي راسره د دوی پښتني پر واخلو نو مراته واخلې د کوم ځای واړی کني ولې
سړی خور سلامونه
ستړی مشي احمدی صاحب په خیر راغلی مهرباني که پښتنه لري
او مننه خوشاله وسی ګل بده پښتنه خو دوه لرم په دې سیال خور په ګرو کې افغانستان کې سينمو ته چې جذاب ناری وو یا نه دا شلو کلو کې دا جذاب صاحب ویل میاخیل صاحب میره نو خلک چې موږ دا جذاب وټو یا ګوندونو وټو یو د څه فکر کوي چې هغه خو موږ چا خبره پیژنه نه یاله افغانستان کې تاسو هغه ټول عمر جنگ سره نه تقریبا هغه جنگونه کول ولایتو کې هر ولسوالیو کې نو هغه بیا جمهوریت وخت کې وګوره چې هغه دوی حکومت ته تر نږدې کړ تقریبا باز ته مارشالي ورکړي باز ته رتبه ورکړي باز ته وګوره چې مقامونه ورکړي چوکۍ ورکړي نو هغه بیا چا خبره موږ افغانستان ملت نور هم شاخ لري تقریبا دا هغه موږ ته ستړي کړ نو موږ سره باندې اذوبې کولې نو اوس خدا خوشبختي ده په دې خو وګوره چې افغانستان کې عذاب باید نه وي یعنی عذاب موږ مانا باندې نه کېږو خلک صرف ځان ته عذاب وایي هغه تفکیک نه شي کولی چې عذاب څه شته وایي یعنی څوک چې باید څومره ژمنې وطن ته ملي کارونه وکړي نو دوی به ټوله کې ملي کارونه نه کول نو دوی به هغه چوکۍ چې کلکه کړه بیا به چای څه کوی هم نه شو هغه چوکۍ به چې ونیوله جنګ به هم کوي چوکۍ په سر باندې نو دغه به ټوله کې چې موږ وګورو نو افغانستان کې ښه پایله نه کوي
یعنی احمدي صاحب تاسو اوس په دې خوشاله یاست چې دغه سیاسي عذاب په افغانستان کې لغو شو او فعالیت منه شو همداسې ده؟
بله وګوره خو ما دا ویلی کنه چې موږ دغه شل دېرش کاله موږ دا ویل یعنی دې معنا باندې چې موږ دې تجربه کړي خلک دي
پوښتنه مو وایي احمدي صاحب پوښتنه مو وایي پوښتنه مو څه ده؟
پوښتنه مې دغه ونه اخیل صاحب چې دغه یعنی جمهوریت هغه چې افغانستان ته کوم ورکې کاملات شوي نړۍ سره نه وګوره بعضې وختو کې موږ تاسو هغه معقول نه شو کولای چې جمهوریت څه ته وایي یعنی تقریبا داسې پټې سترګې افغانستان ته راوړی ده لږ راشي افغانستان ښه ورځ ونه لیده یعنی تقریبا دا 50 کاله یا څه کم 50 کاله چې دغه جمهوریت نوم افغانستان ته راغلی وګوره چې شخړې دي افغانستان کې حکومت چې به کېږي بل جوړېږي بل چې به کېږي نو دا یو ښه پایله نه وه یعنی ما نظر دغه شوي چې افغانستان خلکو ته ستاسو
په اړه باندې چې جمهوریت ولې په افغانستان کې نتیجه نه ورکوي مدنه کور ودان حتما د ملمنو به دا پښتو بل اوریدونکي هم لرونه مراته واخلې د کوم زموري کني ولې
سلام تاسو تاسو ملمنو ته مبارک دی
لفران ستړي مشي مهرباني که څه پښتنه لري ملمنونه
زه به دا وایم چې خورجانې چې جمهوریت چې وو هغه هر یو خپل واقعي دروښته داسې نه وو چې ګرد یوالی کړی وای افغانستان به یې جوړ کړی خو داسې وو چې یو ولایت والی به ځان ته پاچا وو بس خپل د خلک به یې ټاکل نه به ادای به چې نور وګټلې هم دوی به خپل خلک ټاکلې داسې نه وو چې اوس یې رای د رای له مخه خلک ټاکلي وو به افغانستان کې هم کرارې راغلی موږ افغانستان جوړ شوی نه به هم جمهوریت نه دی دی بس دې هر یو خپلوانګې و پراده جلا بچي و د پراده جلا بچه هر ځای والی چې هغه ځان بچاو نه اشرف غنی مرمنې نه د بچا مرمنې نه زده دې هر یو ځان بچي
پښتنه مو څه ده لملمنو
پښتنه مې ده لملمنو نه چې په افغانستان کې شری نظام ده چې آیا دا به څومره ګټلو چې جمهوریت بخې که شری نظام
مننه کور ودان حتمن د به و پختوله ملمنونه دا روسته اوریدون کې به هم را وخلو نو مراته وخلی د کوم زې ماری کنی ولی
السلام علیکم پرېږی خو ری تا او ملمنو ته سلامونه
مننه کور ودان نو مراته وخلی د کوم زې ماری کنی ولی
بله اوسامه انده خلمن ولاته په چې پیول وسالای څخه زبردست توامه چې دا پر طالبان شو پر افغانستان حکیم زده د شریعت نری وي خو په شریعت د خپخان وي ترکم شریعت چې دوی راوستل دي دا خو کسری کې د شریعت څخه مخالف کار دی او دوی په افغانستان کې چې د دنیا عمر جنگ او یو څوک پر واکمن نه دی نسی خو دا لامل لوی لامل دا دی چې نری د شریعت وي او په شریعت خان وي د ولس ځینې ناراضي په دغه ولې ځنن کله له مدار ته د مساکلا او د کجکی تر مابین د لوی سړک چې دی پر دغه سړک باندې ما یو مسجد پوینې ولې د چینما یې نړولی وو د لارې پکې تېره کړې وه نه دا اوس په کوم د اسلام چې راغلی دی داسې د قرآن شریف کې وایات شته چې ته یو ځای یو مسجد یې هغه بیا ته نړوه په لارې کې راوله نو خو باید لارې
مهرباني
مېلمنو څنګه دا پوښتنه ده چې څنګه یو څوک پر افغانستان باندې چې واکمن سي کوم هدف او کومې غوښتنې د ولس ته ومني
مننه کور ودان حتما موږ به د ولس د غوښتنو په اړه باندې له مېلمنو وپوښتو کور ودان بل اورېدونکی هم دا به مره واخلو نو مراته واخلی د کوم ځای ماړی کنی ولې توخي صاحب ستړی مو شي مهرباني کله مېلمنو څخه پوښتنه لري
مننه موږ به نظر ورکو زه ودی تاریخ نیم د سیری ادارې پاتې شوم هم د شریعت په برابرۍ کې خبرې کوي چې شریعت باندې طالبان بالکل پیژي دا شرعي نظام د شیخان دی هر څوک راډیو ته ټلیفون
وکړي تاسو خپل کلک په لوړ غږ خبرې وکړي ستاسو غږ ډېر ټیټ دی
اما ویل مال د سیری ادارې پاتې شوم دا وایي وي طالبان په شریعت باندې خان وي طالبان بالکل په شریعت خان نو یا غوښل کال جهاد د دې اسلامي نظام د پاره کوي د شیخان د علما دي دا د شریعت په تطبیق د شریعي نظام پیږي خو د تساوان څه دي د کلمې د کوپر دي د سړی په خرابېږي عرب سمو موضوع ته موږ خو تر اوسه پورې په افغانستان کې احزاب لیدلي وو له دغه ځخم څنګه نه ګټې نه دي لیدلي نن د ملت په فارغ ګټې لیدلي نن د دین په فارغ ګټې لیدلي نن احزاب بند کړی دی په څه خاطر باندې بند کړو آیا دا یو شرعي جواز نه لري او قانوني جواز نه لري او بل دا پوښتنه ده چې په یو ملک کې شرعي نظام او قرآن او شریعت جاری دی آیا په دې کې ټول شان نه دي داخل نو اساسي قانون ته هم ضرورت شته او کمسته خو خامخا په شریعت کې وو ټول شان او ټول موضوع
مننه حتما ستاسو نه دوړ پښتنې به لمل منو پښتو کور موادان چې اړیکه مو نیولې د نور وريدون کې بناخلو ځکه چې وخت کم ده الا د پښتنې ځواب شي وزني پښتنې ما سره دي چې هغه باید لمل منو پښتم میخیل صاحب که تاسو تر شمه اوریدون کې له تاسو پښتنه وکړه چې خیا دغه روستای اوریدون کې بمرا واخلو بیا ملمنو ته ورشو نو مورا ته واخلې لکم زې ماړی کنی ولی
سلامونه پرې سیمه
علیکم سلام ورور نوم دې ته واخلې لکم زې دیاړی کنی ولی
وسار مانیم لپرانه زما د آزاد صاحب نپتنه داده آزاد صاحب دمکر دو مرام داسې کې د طالبانو پر ضد مخالف خبرې کې اوس خودلته په افغانستان کې خلک ټول نه طالبانو خوشاله دي امنیت قراری دی دغه دي چې د جوړ مکتبونه بند کړی دام موږ غواړو مې طالبان غواړي خدا دې چې نه پوي کوم چې دوی کوم سنځل لري خو البسی خو خلک اوس خوشحاله دي امنیت قرار قراری د فساد نشته نو خلک ټول خوشحاله دي آزاد څنګه د عمر کې زه دوی خبرو عمر کې اورم چې استاد سره کې دیگر دمر په طالبانو نیوکه کې داس نیوکه کې
الهد به ورنو پختو مننه الهد به ورنو پختو چې دوی ولې د طالبانو په حکومت نیوکه کې او تاسو به مو ځواب تر لاسه کړئ مې خیل صاحب رازم تاسو ته دوی ول چې مزمنګه وريدون کاری کني ولې و چې تاسو ورته کپلندو کې دا وایي چې جمهوریت څه ته وایي او په افغانستان کې څه ډول نظام پایل ورکولای شي مې خیل صاحب کز ما غلري مې رباني فکر کوم چې د میخیل صاحب اړ کې را سره پرې د آزاد صاحب کته سره د پوښتنه ځواب کړی
ولې لکه مخکې چې ما وویل زه چې هر خبره کوم په ځانګړي توګه په دغه بحث کې دا به زما شخصي تحلیل دی دا به د اسنادو په اساس باندې دی د معتبرو منبعو په اساس باندې جمهوریت اسلام اوامر دي احکام دي. جمهوریت لکه مخکې چې یادونه وسوله همدارنګه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اهل وروسته څه ډول چې د اسلامي هیوادونو یا د اسلامي تحریک چې ټاکل کی د تحریک مشر چې ټاکل کیږي هغه یو جمهوري عمل و. د دې ترڅنګ د اجتهاد مثال مارا اوس د دې ترڅنګ هغه ډول چې اسلام په نورو ټولو هیوادونو کې یوازې افغانستان بحث نه، که تاسو وایئ چې طالبان مسلمانان دي او ټوله نړۍ کافر ده دا خو بیا منطقي نه ده. ډېر پرمختللي هیوادونه اسلامي هیوادونه هغلته هم اسلامي هیوادونه دي او هم یو ډول نه یو ډول جمهوریت تمثیلیږي. جمهوریت ولې مهم دی؟ مهم ځکه دی چې دغه اشخاصو چې ټلیفون وکړ دغه دته جمهوریت دا حق ورکړی دی چې دای یو ټلیفون ولري. دا که څه هم تر ډېره بریده پورې طالبان او په بشپړ توګه استبدادي نظام دی، دی د دغه پوښتنې حق د چا ورکړی چې دا پوښتنه له ما څخه وکړي، علم یا خیر صاحب څخه وکړي. دغه څومره کسانو چې دا ټلیفونونه وکړله او د ځانګړي توګه کسانو چې د جمهوریت خلاف نظر لري دا حق د چا ورکړی دی چې دی د جمهوریت خلاف خبره وکړي. همدا حق جمهوریت ورکړی دی، بل هیڅ نظام د تنشو دای په دې نه دی خبر چې جمهوریت څه دی. خو د ده په وجود کې جمهوریت شته، د ده په لاشعور کې جمهوریت شته. او هغه جمهوریت دای په یو ډول نه یو ډول غیر مستقیم ډول باندې دی تمثیلوي. یو څوک چې دا پښتنه کوي یو مستقیم ډول په ما باندې نیوکه کوي او د یو طرف طرفداري کوي، همدغه جمهوریت دی. زه خو د همدې غوښتونکی یم، اما ته چې د چا طرفداري کوي هغه د دې غوښتونکی نه دی. هغه یوازې تر هغه وخته پورې دا خبره مني چې ته د ده طرفداري وکړې. که ته سبا د طرفداري ونه کړې تا نه پرېږدي. جمهوریت د افغانستان دپاره نه، د ټولې نړۍ دپاره ځکه مهم دی. اول خو زه باید دا ووایم چې جمهوریت اشخاص نه دي. په افغانستان کې له بده مرغه پوهاوی نه دی سوی. د سواد کچه دومره ټیټه ده چې هغه که جمهوریت نن څوک واوري هغه داسې فکر کوي جمهوریت اشرف غني د احمد کرزي نوم دی. جمهوریت یو سیاسي ساختار نوم دی چې هلته انسان د خپل زړه د خپل فکر خبره وکولی شي. لکه دغه کسانو چې اوس زنګونه ووهله، همدغه زنګ وهل، همدغه پوښتنه له ما څخه کول او په ما باندې نیوکې کول، همدې ته جمهوریت
آزاد صاحب دا خبر اوریدونکي پښتنه مام دا و چې جنگ سالاران او د تیرو جنگونو کوم کسان چې پاتې وو دوی راغله دا د حزب نوم باندې ګوندونی جوړ کړه او بل اخره حکومتونه غوي ځان سره رانیږدې کړه او دا غوي په خبره باندې شولې دوی نور چاخ شول او هغه پیسې او امکانات یو حکومت درلودل دوی ټول استفاده کړل خود ګون په نوم باندې او دا بل اخره د دې سبب شو چې دا اوریدونکو په خبره باندې په هر ولایت کې بیل بیل والی ځان ته لکه پچای غونډه جوړه کړې و. دغه حالت یې دغه وضعیت څومره کولای شي چې جمهوریت په افغانستان کې بدنام کړي او د خلک چې اوس نن ګیله مند دي له جمهوریت نه د دې وضعیت سبب شي؟
ګورې که زه په ځان باندې داسې یو نوم کېږدم چې هغه زه نه یم او دغه تمثیل وکړم، نو په دې کې خو هغه شخص نه دی ګرم چې ما یې په ځان نوم یې خیدای که نه، دا خو زه ګرم یم. که اوس طالبان مثلا طالبان د شریعت بحث کوي، زه حاضر یم چې د طالبانو د هر شیخ هغه یو زنګ وهونکي دا وویل چې دا شیخان دي عالمان دي، د هر شیخ او عالم سره اول د عالم تعریف تاسو ته وکړم. په ټوله نړۍ کې کله چې موږ اسلامي عالم ورته وایو هغه د کتابو لیکوالان دي، هغه د اسلامي د دومره معتبرو کتابو لیکوالان دي چې په اسلامي درسګاه او پوهنتونونو کې تدریسیږي او د هغو کتابونه بیا څنګه معتبر کیږي. هغه د اسلامي مراکزو لکه د الازهر یا مثلا نور معتبر پوهنتونو څخه هلته هغه تصدیقیږي. د طالبانو یو شیخ د دې ماته راوکي، یو عالم د دې ماته راوکي چې دی د کلی په کچه باندې یو اثر ولري، یو پانه شاید لیکلی، نو دلته خو علم بند سو. بل بحث دا دی کله چې د شریعت بحث او د اسلام بحث موږ کوو، زه راځم ستاسو پوښتنې ته. طالب چې سره کوم شریعت تمثیلي یا اسلام تمثیلي، اوس بده اسلام بیا نو نه دی ګرام چې تاسو اسلام بدنامه کوي، دا د تمثیل کوونکی غلط تمثیلوي. همدارنګه هغه کسان چې والیان و، هغه کسان چې مثلا هغه توپک سالاران والیان یا مثلا د چې چا باندې وکړي کولی، هغه خپل هغه د طالبانو یو بل ورژن و. همدغه طالب اوس هغه کار کوي که کوم ډلو کوم تنظیمي ګوندونو کغه جمعیت او وحدت او دا هر مونږ ورکو په ځینې سیمو کې خپل پاچای جوړ کړی، بیا موږ اوس طالب کوي. هغه وا یعنی د طالب او والی هم بشپړ توګه یو واکدار دی، توپک ورسره دی، هر څه چې وغواړي هغه دغه کوي. یو قانون ځکه هلته قانوني شکل خو بیخي دلته ځکه نه لري چې طالب خپل قانون نه لري. دا زما خبر نه ده نیوکه پر کومه په طالبان دې دغه کس چې دا پوښتنه وکړه دا ولاړ چې دی وایي چې د طالبانو اسلامي امارت د طالبانو د دغه قانون لمخې جوړ سو د طالبانو دغه قانون لمخې
تعلیم سو. ازاد امده غلطه غبل اوریدونکو په دې موضوع بوختنه وکړه چې دوی خو طالبان ادا کوي چې په افغانستان کې شرعي نظام راوستي او د قران کوم قوانين چې دی غبل کی دا په ټوله معنا باندې هغه قوانين چې په قران کې راغلي په لکې دي، شو یعنی د بیا موږ شرعي نظام ویل شو.
ګوره اصلا د شریعت تعریف خپل تاسو نه دی یو باس، بل باس دا دی چې قران نص د خدای تعالی کلام هغه اوامر هغه احکام چې هغه ډیر واضح دي، هغه یعنی پنځه حدود دي، هغه یره د پاره د تفسیر، یره د پاره د تعبیر، یره د پاره د تعریف اړتیا نشته. هغه اوامر قران په دوی برخو ویشل شوی دی، یو هغه دي چې حکومي آیاتونه یا سوری دي چې هغه قوانین دي، یو هغه دي چې هغه دینی مسائل دي، د عبادت مسائل یا کسې دي د پخوانیو دینونو ادیانو یا د پیغمبرانو، هغه برخه چې قوانین دي اوامر دي دا وکه یو دا مکه وي دا کولای شي دا نه سي کولای، هغه چې واضح دي خو پنځه حدود دي، هغه چې نه دي واضح بیا احادیث دي، کله چې احادیث نسته قیاس دی او بیا اجتهاد دی، د همدغه ټولو مجموعې ته بیا د فقه نوم ورکول سو دی چې مختلف فقه دي، جعفریه، حنفي، مالکي، شافعي او حنبلي. دا په ټوله نړۍ کې اسلامي هیوادونو کې مختلف فقه هلته د قوانینو جنبه لري، په یو هیواد کې حنفي فقه ده، په بل کې جعفري ده، مالکي ده، شافعي ده او حنبلي ده. په افغانستان کې د افغانستان جمهوري نظام چې وو دغه د اساسي قانون په درې ماده کې ډېر واضح لیکل شوی وو چې هر هغه قانون، اول خو د اساسي قانون د شریعت او شریعت کې بیا د حنفي فقه له مخې جوړ شوی دی، پر رڼا کې جوړ شوی دی، هر هغه قانون چې د حنفي فقه یا مثلا د شریعت خلاف یا قانون نه ویل کېږي، دغه شرعي نظام وو. کله چې طالبانو شریعت ته موږ راځو، دلته نسته طالبان د یو پیراګراف راوکي چې دوی لیکلي چې دوی دغه شرعي نظام د کوم اسلامي فقه پر رڼا کې جوړ شوی دی. یو بحث دویم بحث دا دی، موږ ولیدل ویډیو یې خپرې شوې، اسناد راغلل، مخکې یو خبر مخکې لیدل چې موږ بحث پیل کړو، تاسو خبر کو خبر کړ چې د زنا او لواطت په جرم باندې ځینې کسان هلته محکوم کړل شول یا ځینې کسان هلته پدرو وهل سره یو ورته سره. اما موږ ویډیو ولیدلې په تیر دوه دنیو قانون کې چې طالبانو د چارواکو ویډیو راوته، هم د لواطت، هم د زنا، هم د شراب خوري. موږ ولیدلې چې د پخواني د طالبانو د ریاست د پاسپورت د ریاست د ورور ویډیو راوته، موږ ولیدلې چې د بریښنا د شرکت د رئیس ویډیو راوته. دلته شریعت چیرته و د طالبانو؟ موږ دا ولیدلې چې د افغانستان مادن قاچاقیږي او په ښکارا خپل طالبان په دیمانی نیوکه کوي، ځینې هغه کسان چې پیغه کې ونډ نه لري، دلته شریعت چیرته و؟ موږ دا ولیدلې چې د هلمند تریاک د طالبانو مشران قاچاقی، دلته شریعت چیرته و؟ شریعت یوازې د دې لپاره دی، شریعت دې ته وایي و چې زه څه کوم هغه به ته کوې، هغه به ته منې، زه چې څه وایم ما باندې ته نیوکه نه سې کولای. دی چې د کوم ګوند یا د حزب خبره کوي، مثلا د حزب اسلامي بحث یې وکړه، حزب اسلامي همدغسې یو شکل دی لکه د طالبانو تحریک، دا مې وډاله ده، هغه مې وډاله ده، که چیرې د حزب یا د حکمتیار د ډلې نوم اخیستل جرم وي، د تحریک طالبانو نوم اخیستل هم جرم دی. دا خو مختلف نومونه دي، یو جمعیت وو، بل وحدت وو، بل جنبش وو، بل حزب وو، بل تحریک طالبان دی، دا ټول شکل لري، یو ډول تمثیل کړي دي. نو لهذا خبره دا ده که چیرې حزب اسلامي هم قدرت ته ورسیږي، همدا تمه تر کېده چې همدا چې بیا څه کړي وای، نن شل دېرش کاله وړاندې چې قدرت ته رسېدلی وای، طالبان هم همدغه کوي. خو ټوله کې افغانستان کې ما په
مختصر ډول ډیر دی، او وخت کم د کلندو کې را تزواب کړي. هغه روسي اوریدونکو چې اړي کې نیولې و، مشخصا پښتنې له تاسو و چې اوس په افغانستان کې امنیت راغلی، قراری د تاسو ولې په طالبانو ډیر نیو کې کوي، لنډي ورته تزواب کړي.
ګوره کله چې موږ امنیت تعریفو، امنیت یوازې د وژنو بحث نه دی، د جګړو بحث نه دی. که چېرې د جګړو خبره هم راشي، دا جګړه چا کوله، دا پل چک چا ورانه و، دا چاودنې چا کولې، خو هغه په قدرت کې دغه یې اوس نه کوي. دوم بحث دا دی رواني امنیت په افغانستان کې. زما خبرې نه دي، زه به طالبان نیوکه نه کوم، وضعیت حالات به طالبانو باندې نیوکه کوي. تاسو د ملګرو ملتونو راپور وګورئ، تاسو د خپله د طالبانو د ځینو مشرانو خبرې واورئ، تاسو د ولس خبرې واورئ. شپږ نوي فیصد ولس دوه وخت ډوډۍ نه لري، معنی امنیت نشته. کله چې تاسو ډوډۍ ونه لري، امنیت نشته. تاسو څوارلس میلیونه انجونې له زده کړو محرومې کړي دي، معنی امنیت نشته. تاسو وویل چې د حزب یا د فکر نوم اخیستل جرم دی، معنی امنیت نشته. دا یو بحث. دویم بحث دا دی، تاسو د نړۍ د یو ستر کلی څخه په بشپړ توګه وتلی یاست، تاسو هیڅ څوک نه مني، امنیت نشته. د همدې اوریدونکو چې ما باندې نیوکه کوله، د په یو کلی کې اوسي، که دې کلی کې هر کور، هر کورنۍ د سره مړی ژوندۍ بند کړي، او هغه لاره په دوه تړي چې په باسکل باندې یا په اس باندې ځي او راځي، او خپل کور ته سودا راوړي، هغه لاره هم په ده بند کړي، د سره تګ راتګ هم بند کړي، نو دی په کلی کې ژوند کولی شي، په کور په کور کې ژوند کوي، د په کور کې اوسیدونکي په امن کې دي نه دي. نو طالبان چیرته چیرته امن راوستل دی؟ او بل بحث دا دی کوم من یو کې چې زه کوم دا تیوری کوي، دا اسناد کوي، دا د اسلام احکام طالبان منیو کوي. زما خبره پرېږي، تاسو د مکی معزومه امام راواخلئ، هغه ویل چې طالبان نظام شرعي نه دی. تاسو د انډونیزیا د علماو خبره راواخلئ، هغه ویل چې دا نظام شرعي نه دی. تاسو د اسلامي هیوادونو د سازمان خبره راواخلئ، راپور یې پروت دی، یو ویل چې دا نظام نه شرعي دی او نه دا خلک مسلمانان دي. نو کله چې د نړۍ تر ټولو معتبر اسلامي ادرسونه دا خبره کوي، نو بیا یو څوک چې ځان ویلی
مننه کور والا. میخیل صاحب، لتاسی اوریدونکو پوښتنه کړې وه چې طالبان ولې په افغانستان کې د سیاسي حزبو له فعالیتونو ډارېږي او نه پرېږدي چې حتی د حزب نوم اخیستل او د هغې د کلمې تلفظ هم اوس جرم ده؟
خو طالبان خو په خپله د بیان د ازادۍ نه او د خلکو هغه شعور چې پورته ځي د هغې نه ویره لري. کله چې په یو ملک کې آزادي وي، هلته بیان آزادي وي، هلته حق د کار وي، د تعلیم وي، دغه ښوونځي چې بند کړي د ښځو یو ولت همدا دی چې دوی ویره لري. نو په دې خاطر باندې، د خپلې ویرې په خاطر باندې چې دوی د ټوپک په زور راغلي دي یا د معاملې په اساس راغلي دي، نو فکر کوي که دغه آزادي خلک واخلي د دې په مقابل کې راپاڅېږي او دوی ونه مني، ځکه دا کوم شکل د حکومتولۍ یا د نظام چلونې چې دی روان کړی دی، دا نه په صدر اسلام کې وو، نه په اسلامي هیوادونو کې شته دی او نه په غیر اسلامي هیوادونو کې شته دی. چې ته د خلکو نه د کار حق واخلې، د تعلیم حق واخلې، د آزادۍ حق واخلې، یعنی بیان آزادي دا شیان نه وي، نو هلته په خپله ته لکه یو بندیخانه کې چې اوسېږي. اوس په تاورد مثال د اسلام شرعي بحث مخکې ورته وشو، په اسلام کې داره چې کار اهل کار ته وسپاري. اوس ملاکراتي ده، د پیاده نه نیولې تر سره پورې ټول ملایان دي، نور څو په افغانستان کې د یوې خاصې طبقې حکومت دی. دا په خپله د اسلام خلاف کار دی. که دې وایي چې قدرت جزیرې د منځه وړي دي، نه دي د منځه تللي. قندار یوه جزیره ده، کابل بله جزیره ده، په منځ کې نورې جزیرې اوس هم موجود دي. فزیکي امنیت نه دی. تاسو ګورئ دغه تېر ورځ کې په قندار کې چې مالته د دیو د امیر المؤمنین هلته اوسیږي او موجود وي، نو هلته انفجار وشو. تاسو ګورئ درې والیان ووژل شول، قمندانان یې ووژل شول. هره ورځ انفجار و انتحار و دا مسائل موجود دي. یعنی تقریبا هغه احصایه چې کوم راځي د ورځې، یعنی په هفته کې 300-400 جنایي او نورې پیښې کیږي. خو دا چې مطبوعات آزاد نه دي، هغه ته انعکاس نه ورکړ کیږي، هغه بیا جدا مسله ده. همدغسې اختطاف شته دی، غلاوې شته دی. نو په دې خاطر باندې نه فزیکي امنیت تامین دی، نه بشري امنیت تامین دی او نه رواني امنیت تامین دی.
په داسې یو وضعیت کې لکه څنګه چې د طالبانو حکومت ته څوک وګوري، د دوی په خبره باندې دا نظام یو شرعي نظام ده، خو لکه څنګه چې تاسو یو آزاد سب تشریح کړل، دا شرعي نظام نه دی بلکې یو دیکتاتور نظام دی چې په افغانستان واکمن دی. که تېر جمهوري نظام ته وګورو، که څه هم ولسواکي و خو خپلې ستونزې درلودلې، ځکه ړنګ شو. اوس تاسو په باندې په افغانستان کې څه ډول نظام کار ورکولی شي چې افغانان هم خپلو کې سره جګړه ونه کړي او هم خلک آرام او ثبات او سوله وي؟
ګورې، مخکې ولسواکي خو همدا و چې چیرې موږ یو دوه درې انتقاله درلودلې د یو رئیس جمهور نه بل ته، نو موږ دایمي ثبات ته، ځکه دنیا ټول هیوادونه دي چې یو دم هغه ایډیال حالت ته تللي دي. مخکې مو ته ما اشاره وکړه، حتی په امریکې کې فرضاً د خوځ ته د اوله کې د یوازې سپین پوستو او سرمایدار ته د حق درای وو. بیا په 1900 کې خوځو ته حق درای ورکړ شو، بیا وروسته تور پوستان ته ورکړ شو. یعنی دلته یو دم دغه ولسواکي په ټوله معنا باندې حاکمه شوې نه ده، دا وخت او زمان نیولی دی. نو په دې خاطر باندې یوازینۍ لار همدا ده چې په افغانستان کې اول یو قانونمند یو قانون باید موجود وي، اساسي قانون چې هغه ولس تایید کړي، داسې نه چې یو څوک کوټه کې کینی او یو څه ولیکي او چې دا قانون دی. ځکه قانون خپله پروسه لري چې هغه باید ولس تایید کړي. په افغانستان کې لویه جرګه ده، پس هغې نه بیا د قانون په چوکاټ کې ولسواکي حاکمه شي او یو مشروع قانونمند او ولسواک نظام رامنځته شي. که دا نه وي، نو بیا افغانستان د منطقې او د دنیا د رقابتونو مرکز ګرځي او افغانستان کې ثبات نشي راتلی، وضعیت مخې نه خوي. اوس پر په تاور مثال دی کې هیڅ شک نشته جمهوریت کې مشکلات وو. خو اوس دغه افغانان چې په داخل د افغانستان کې اوسیږي، خو موږ ټول هلته دوستان لرو، ملګري لرو، خپلوان لرو، وضعیت په کوم حالت کې ده؟ فقر موجود دی. صحیح ده چې یو ځای نه بل ځای ته میلې دپاره به یو څوک ورځي، خو تعلیم نشته دی، آینده معلومه نه ده. په زرهاو په لکهو کسان اوس هم کوشش کوي د افغانستان نه وځي، نو په دې خاطر باندې یعنی آینده مطمئنه نه ده په افغانستان کې. نو یعنی وضعیت د جمهوریت د وخت نه خراب شوی دی، ښه شوی نه دی.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي صفو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو صفو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.